ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هېواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هېواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خواف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خواف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشتې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو دریم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره دریم مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه څه باندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلیګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څه وایي؟
اما لا هم د سترګې غړوي چې څنګه وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکي وایي ځایي چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وشکېدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا کمپانی کله شمانه واکسین شي کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیز ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړ مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارک ته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر باندې کې کلی طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول. اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بند امیر ملي پارک ته له تلو منه کړي. هغې تیره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي. هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وچې ویلې دي. د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت اوسا د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی خو وړاندې خپلو دارول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بند امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بند امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لرې او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوه نیمه ټولنه یې بېخي له ټولنې حذف کړې. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل. اوس یې بېخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځي د دوی د پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د ښځو پر تګ د طالبانو بندیز ښځې له طبیعت او ټولنې هم منه کړي او کورونه د ښځو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو دودیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگ کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي اما لا هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله تنگ کړو او لا هم دې پسند کړو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کړو. حتی د دې ذهن دې لږه شو چې د ښځې هلته چې ځي دوی ته معلومې دي چې هلته څوک یوازې دی نه چې هلته خپل د والدینو سره ځي که نجونې دي که میرمنه ده خپل خاوند سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره د نارینهو سره ځي یو ځای ځي ځکه هغه د یو محل نه ډېر لرې واټن لري. په دې وروستیو کې چې ښځې چې د لوړ تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلل هغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم و نامحرم پسې نه ګرځي. فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستې او د بقا لاره باید ترې ورک وي او داسې وځوروي چې حتی په زندان کې به هم دومره ځورونه نه وي چې اوس دا ژوند یې به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یوه توجیه د طالبانو لخوا دا وه چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلک هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګي ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراکوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې، اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې هم لرې که دوی نه لرې کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراکوي، دی خوښ دی اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بی جابی نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریحګاه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادله افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورت به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریحګاه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلف اچولی دی، غټ قلف خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیرسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي دي.
کې دا سری چې هلته د خلکو اوسم علمي کچه ښکته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجي احمدخیلو، ځادران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینا او نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو ځینو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ټیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېښلو. نو تر هغې چې موږ یې نه و خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تن ډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په دا افغانستان ډېر خوشحالېږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان موږ هم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسېدونکي یي. در نه دوی چې میخه بل دولت نه رغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی، نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې پک د لسانه شي مړی لوګه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تن ډریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درنی میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ. ساده وادي کړی چې دا بالکل خلاصو وو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته کوری کچته یو خوش نرګای کې وو. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه را کړی دي چې دا په دغه زمینات، چې دا کوم زمینات موږ تاسو ته کوم بده بیا لږ نه کار بارای خوشته موږ کار بارو نه کچته یو خوش نرګای پیو موږ ذمہ واری دغه لرګي.
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یا درنی میاشت تیری شوی دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاءالله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او د خلاص
یاد دی بی. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملي بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي، په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 50 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعالې ویلي، دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار ویلي، د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلی کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي، امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبرېږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویت می ناروغ دی، هر میاشت پرې نه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بې کیفیت راوړي.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلیناو ښار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو له خوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستهبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درملو لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل بدعیهای بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړی.
دادا سره کې بیګیره بخاره ولی مو خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې ما دارم و ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډېرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جعلي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته راوارديږي.
تاریخ جدید میزنن، اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلاره جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي درملو چا کړی، چې دا دوا ما جوړه کړې دې تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا، توزیع کړې چا دا، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی او بیا ډاکټر په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بې کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواری خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوې چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې له 6000 زیاتو کورنیو ته د چلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي، خو ګڼ اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. په یو شمېر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپۍ دي نه هیڅ لکه یو څلوي زره واته سوه اته کې افغانۍ په دبانې لګښت راځي او دا به 120 کورنو ته اوبه ورکوي.
د سیمو اوسېدونکي به اوس دوی له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړي چې ډېری یې د ناروغۍ سبب کیږي او که چیرته ورته د څښلو پاکې اوبه چمتو شي نو دوی به له ستړیاوو او د ککړو اوبو له څښلو وژغورل شي. حمیدالله
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لږ ډېره ګرمه ده، چړیا دي ډېرې دي چې دا ماشومان او زنانه د سپین ګیري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر ساحونه راوړي. تاسو به په یقین باندې ورسیږي چې دا خلک څومره مشکلاتو سره دي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي، خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایب یم او د طالبان چې مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کټ تم میچ 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو مسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم. زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض پر خوسي داسې زراعتي ډاکټران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، د لابراتوار نشته چې دوا وي ته څه سپاره دي، په ځای دې چې ګټ ورته ورسي نور صدمه ډېره کښتو ته رسي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، او کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي سره نور په جیزي سره خلک او ټولنه به ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شي. سره
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنی موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د قهوه د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي، او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې بیشتي او نسکوري کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلونه نه دی. تازه د تیرو جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 to 6000 پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتنې د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډرو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی، او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوي ملګری ملتونه په افغانستان کې دا مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي، او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 4000 to 6000 پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
دوګین سه اجازه راکړه لونګای تاسو ته او ساسې د سرپوټه لارې ساسې په لوریتونکو ساسې په ټکنیکي کارونو موجودیت او پروژه په بنیاد او احساس باندې جوړ شوی یو پروژه ده، یو شبکه ده چې جوړ شوی ده، او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده پرلاسیو، او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته. طالبان دا کوي چې دوی عملیات څه په طرف ته ولې دي ته دې خبرو سره هغه کې نه پدې چې د داعش ډله تروریست یا ترهګر ډله په افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغه منابع ورچې دوی هغه تړی و چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات دي هغوی ترجیح.
بله جلیلی صاحب، څوک د دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړې؟
نبه د مرکز موږ تاسو سره په وخت دی موږ تاسو دی ګران هیواد په جغرافیه او کې موږ تاسو یو ډیر ناول یو نو سپیشلی ګاونډیان لرو چې د دې نه پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګر زاله ده او د افغانستان د پاره د ترهګری زاله جوړې کړې وي وسام د خپل د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړه کړي د خپل د پلامان د لاسونو سره د جګړې کولو شو په موخه ته سیاسي او صحه د استعمال شي ترې له لارې نه کوي کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شکه چې یو د پاکستان نه بلکې هغه نور هیوادونه چې د پاکستان سره همغږي کوي او د افغان د پاکستان د لارې کولی شي خپل نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسیږي چې په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هیوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قوې نه غواړي نورو هیوادونو ته په انتقال کې او خپل اهدافو خپل ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش شمیر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او پاره اندېښنه خودل سوی او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
دا فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. دا فکر کوم چې د شپږو زرو نه لږ زیات هم کم بلاني د دې کې د مبالغه او هغه ته ګورم لکه چې
سلامات سره راځي چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلورو تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو په ګران قدمون ملما جنرال صاحب جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچېره موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو د ظاهر مذاکراتو مخکې د ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل وي درست به وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم تای شو او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډیو لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاصو اهدافو لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړی ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه یې په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، پر رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفاده سره د افغانان سربازګيري وکي او کچیر د افغانستان وسره وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې همدغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی په ټکو ممکن لدې نه زیات هم وي.
نه کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور غونډیان هم لکه چین، روسیا، ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویلي چې دلته جنگلیان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دي او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان له اوسني خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زموږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واقعا هم د داعش میر معلوم کی باید د اوسني حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي یا نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې. دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسني حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظاتو لکبل تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پرزای دی او د غندښنی هم چې دوی سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دی. څه فکر کوي څوک دی د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي؟ خپل افغانان دی افغان اتباد ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوې، مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوې دی. همدا اوس هم فکر کوم و میلیونه شاوخوا افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په همدې تیرو دوه کلونو کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راز په سمنګان کې یو مدرسې کې خونړۍ برید وشو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی؟ افغانان دي او کنه د نورو نړیو اتباع دي؟
قدرمند لودین سر دے داعش پر گورے دا ہر طور روسی دالا پاکپل زان کے پاکپل زان سر یہ تشکیلات لے اور دی کا القاعدہ لے کا داعش لے کن طرح گاری ڈالی دی دی او منظم او دی او نا پیشن درشنی تشکیلات لے بنیاد دی دی او پل فعالیتونا بطن ہر گاری کرچبان لے ہمیشہ نمائی سکری دا دی بسود پیلی ملی حاصل. نو داعش ہم پاکپل زان کے پاکپل زان سر خپل سیاسی خپل نظامی او خپل لوجستیکی او داسې نور ډلې دپاره خپل ځان دپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې د تشکیلاتو په منځ کې که چېرته موږ تاسې وګورو د چین د نورو د هېوادونو لکه د تاجکستان او ازبکستان او دغه حالت نو د افغانستان د ګاونډي هېوادونو اربو هم په دې ډله کې شامل دي. نه هېڅ څوک انکار نشي کولی، څوک نه سترګې هم نشي پټولی که چېرته موږ تاسې د داعش د تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 کار کې چې خپل اردنی وو او د هغه د جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ، بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړ، بیا د دې دغه د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعده الجهاد فی البلاد الرافدین. د رافدین معنی هغه معنا ورکی قدرمن دي چې چې هغه هوتونه چې د دوو دیو سیم په منځ کې د امتداد پسې باندې سره پرختی هوتونه نو بیا په خپل دغه دي تشکیلات سره بدغم کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي د چې د هغه نو روس د اسامه بن لادن د چې کله چې ابو د ایمان الزواهری د القاعده مشر شو او د سوریې جنگ شو او د عراق جنگ شو د داعش نه خونه د دستن د امین اسره په نامه باندې سازمان جوړ شو د هغه تشکیل بعد چې دې به د بیر په ظاهر کې په یو باندې په یو باندې په باطن کې په بل باندې باندې یو تشکیلات او اوس هم دې د ماډې تشکیلات په بنیا باندې خلک لري
نو فکر کوم تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث ته کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمن او کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور ویشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د دایش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د دایش یا کوم کسانی چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیه کې کېږي چې د دې مسلو کې څنګه هم شي پټه ولا کېدای شي د افغانستان بهر دي نور هیوادونه کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نیسي او وی هم دې احتیاط کې ځکه چې د دې لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر راځو چې ساتي د مختلفو دومې برخې ته دې کې افغانان هم دي او د افغانستان بهر بهرنیان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي او ګټه او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور سره تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولا زه فکر کوم قدر من دوی چې چې دا څه په اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي اصلي کوي په لحاظ باندې هم د طالبانو د دپلو د پاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاصه کی نو دی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسري او همغږي سره نور نکړي دوی هم کولی شي یو ځای د طالبانو د بخښنه باندې د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل په یو شکل باندې ځان پرناله باسي د خپل سره فعالیت هم کولی شي
او سلامات اوسئ کور ودان جلیلی صاحب بهتره ګرځو تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم هغه وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې ووژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو دا غراز یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر ته رسیدلی وي نو دغه بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغلی لودین صاحب صفر ته په ډېر وادو کې چې هیڅ جګړه نه کړې شوی نه سره د توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونیمې لسیزې جګړه وه زموږ په هیواد کې ډېرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود هغوی ارتباطات لري خو که چیرې واقعیتونو ته راسو دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې ریښې د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګري ملتونه چې دا کې اوس د نړۍ کې ټکنالوژي مقیسه استخبارات ډېر قوي دي ولې د افغانستان له پلو نه اخوا پلټن نه کېږي شپږ زره کدی ووایي چې دا بېخي شتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هواد چې دوی اکمالوي مرستې تر کې او یا لکه په واضح توګه چې جنرال سم ویلي په پاکستان کې د دغه مرکزونه دي او د پاکستان هواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې هم کې د پاکستان لاره دي او د پاکستان استخبارات مستقیمه لاس کې لري
اما اندرس خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بریښي ځکه پاکستان کې هم خنړي بریدونه وشول تاسو وایي وای چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، اما پاکستان هم دغه ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهه ګرځي، د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چې د بریدونه شي. هغوی استخباراتي لوبې کوي، هغه پښتانه وژني، بلوڅان وژني، په پښتني سیمو کې کوي. دغه برید کې چیرې واقعا داعش د اسلام مدافعین ولې په لاهور کې نه کوي، کراچۍ کې نه کوي، په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي، اسلام آباد کې ول نه کوي. یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي، همې وژني. دا یوه لوبه ده پاکستان ته، ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي. له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه یې مزپي، او دا خو زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې، له افغانانو سره. بلان بیا راځم ستاسو لومړنۍ خبرې ته چې سفر هیڅ کله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو څه تاثیري امنیت شتون لري، خو معاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو، کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه څه ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یې دونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي، او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله، سلامت اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی، بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. دا معنی چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې، او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راز ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمېر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورته؟
ایو خبر او کوم قدر من لوتین سه چې اول کوم مملای خدای چې د خلیلزاد خبرې خوښ دغه شخصي خبرې دي، او دغه خبرې په پانسه باندې د سچې د اریزما کیسه په کومه چې د اریزما باندې دا چې هغه ټول ته له کاهین دا کوم د معلومه شوې ده د دې خبرې د اړیا په توګه پروژې چې د امریکا په سازي توګه وکړي، چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وایي چې نور خلیلزاد مونږ ته دولت یا د خان د بهرنی چارو د وزارت نوکمایان نه دی، پالیسی هم نمیشه مردم. از دې بلې خبرې ته چې څنګه نه مو ته اشاره وکړه لودین صاحب، زه په دې انیمه چې دا به زه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره. زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دې نه پرېږدي هر څومره وغواړي چې دوی سفر ته ورسي. دا د هغې هېوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنۍ حالاتو کې د داعش له منځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي، په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري، تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني، د هغوی اهدافو ته سره ټیکنه کې نه کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي، لکه چې مونږ تاسې ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله الرحمن الرحیم د امریکا او د زبر ځواکونو یو په یو ملي یو په یو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دې سره وو، کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سره ټیکنه منفی ځواب یې ورته ورکړ. تاسو د ډیجیټل باندې را مایسته کوته نه ورکړ، خو شي که ورمر شي که چې موږ تاسو فایل ته نه پورې کړو.
او جنرال افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو، بکه خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوق جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل یا په ټوله کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وویستل. ټي ټي پی هم که جنگیږي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکی لري. داعش فکر کول عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو یوغه د سلفیت ریښه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې د سلفیان په دې وروستیو کې زیات شوي دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی، ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري، مخکې ما د دوی تاریخچه ته ډېره ښه اشاره وکړه.
هر جګړه هر جبهه ځان لپاره د نظامي علم په نظامي چاره کې هر جبهه باید ځان لپاره یو انګیزه یو څه ولري، یو انګیزه ولري چې خپل سوپر په خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. که د تېر نظام سرتیري او نظام او خپل نظامیانو ته به داسې ورکړو چې د وطن نه دفاع او وطن مور ده او خاوره مور ده، باید د دې ساتنه وشي. د طالبانو ډله چې وه چې هغوی له موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ دپاره جنګي کړه قرباني ورکړه. موږ تاسې ګورئ چې ته یو سیاسي لوبه وچې وکړه، تاسې د عباس صانعنې خبرې وکړې، موږ د امریکایانو سره د 2001 پخپله وایي چې ما د امریکا د ازادیتوب د طالبانو په ازادیتوب د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلودل. دا نو په دې معنا باندې چې د 2001 تر 2021 کال پورې دې باندې خبرې اترې کې سره مسؤول و، دا خبره زه اوس نه شم منلی چې دوی وایي چې دا موږ امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تي لاړ په یو متعامل باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي یا د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورتوت چې دلته دا تاسو ته نه دي. دا خبره کاملا دلته سره سلام باندې زموږ تاسو دې خبره فیصله باندې مصداق د خبرو کېدای شي. نو طالبانو ډله د اوسني د حالاتو لپاره د داعش په مقابل کې چې داعش موږ ګورو، زه بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یوه شبکه ده، د پروژې د بنیاد په اساس باندې دغه ساتل کېږي او صفر کېدو ته هم نه پرېږدي ولو که هر څومره وي، که د دوی تعداد زیات وي او کمی، مګر صفر کېدو ته نه دي. تاسو چې یو تهدید نقطه باید هغې هېوادونه دپاره وي چې کوم یو امریکا کې د دښمني په سرته باندې
سلامات سه جنرال صاحب محترم، ډیره مننه. اندر صاحب بحث هم ورو پای ته رسیږي. جنرال صاحب وایي چې دغه کوم سرخوګای چې اوس طالبانو ته پیښ دی، دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅکله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیږي. لکه څنګه چې ما مخکې د پخواني حکومت چارواکي کوټ کړل، یا مې د هغوی نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوي، نن هم هغه دا طالبان هم کوي، اما عملا ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبره باندې موافق یې چې ممکن داعش د اوږده مهال لپاره په افغانستان کې پاتې وي؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت یو نړیوال توافق ته اړتیا لري. که چیرې دا توافق ترسره کیږي او د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي، سیاسي تعاملات منځ ته راځي، زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم ده، د هغه غوښتونکي هیڅ هېواد هم نه ده. له بلې خوا موږ په څنګ کې ګاونډیان غیر مستقیم د روسیې ګاونډیان یو، ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي، او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمنې نور اخلي، هغوی به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا هېوادونه هم ډېر په کلکه سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجه دي. نو داعش که چیرې د افغانستان اوسنی وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت منځ ته راځي او طالبان دې ته متوجه کیږي چې افغانستان د ټولو افغانانو کور ده، ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړل شي، د ښځو حقوق ورکړي، زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې توریستي ډلې ته به سلامي وي او د هغو مزدوري به کوي، غلامي به کوي. نه، دا ډېر امکان لري، خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري. چېرې اوسنی حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې کار
حل کړي،
او ډېر امکان لري دا دفعه سي. دا ډېر وړه ده اوس فعلا لپاره، خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نور هېوادو ته مغځيږي.
ډېر مننه. سلامت اوسې اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر صاحب څخه ډیر مننه.
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنے دے جانا ترکو چھوڑو ماں.